سلام وړاندې کوو. زه اجملند او زما نور هم کاران مو دوستانو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو په ترڅ کې اوري چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي ډاډ ورکړی چې د افغانستان له نوي حکومت سره به مرسته او همکاري ته دوام ورکړي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هند وی خی د افغانستان نوې اداره وتوانېږي د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ پرون د پروموټ په نوم یو پروګرام معرفي کړ چې په سیاسي، ټولنیزو او مدني برخو کې د افغان میرمنو رول پیاوړی کوي. او د عراق په پلازمېنه بغداد کې پر شیعه میشتو سیمو د بریدونو په نتیجه کې 30 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واوري. هند وی خی د افغانستان نوې اداره وتوانېږي د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د نوې دندې مبارکي ویلې او ډاډ ورکړی چې هیواد به په افغانستان کې د خلکو او نوي حکومت سره خپل مرسته او همکاري روانه وساتي. د هند صدر اعظم نریندر مودي له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غدواړو مشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. هند په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. برتانیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې بي پيلوټ الوتکې له افغانستان څخه عراق ته انتقال کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د پنځشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویل د غلوتکې به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې وکارول شي. د فرانسې خبري اژانس څخه غلي هامون لقبل وایي چې اوس له افغانستان څخه منځنۍ ختیځ ته د غلوتکو د انتقال بهیر دوام لري. دا لومړی ځل دی چې برتانیا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته له افغانستان نه بهر د غلوتکې ځای پر ځای کوي. امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ پرون د پروموټ په نوم د یو پروګرام معرفي کړ چې په سیاسي، ټولنیزو او مدني برخو کې د افغان میرمنو رول پیاوړی کوي. د دې پروګرام له مخې به په راتلونکو 5 کلونو کې 15,000 افغان میرمنو ته زمینه برابره کړي چې خپلې کاري وړتیاوې لوړې کړي. یو ایس ایډ دې پروګرام ته 214 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او ټاکل شوی د نور مرسته کوونکو ادارې هم 200 میلیونه ډالر ورته برابر کړي. دا دې پروګرام اساسي هدف د اقتصاد په برخه کې د خزو د رول پیاوړي کول، د خزو د حقوقو څخه د ملاتړ ډلو سره مرسته او د افغانستان د حکومت په تصمیم نیولو کې نیونکو څوکیو کې د خزو د شمیر ډیره ولخودل شوی. دا پروموټ پروګرام د افغان حکومت مدني ټولنې او خصوصي سکتور په مشوره جوړ شو او د حکومت او نورو بیلابیلو افغاني ادارو موسسو سره په ګډه همکاري کار کوي. په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره یو نړیوال سټډیوم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې سټډیوم کې بنې وازی په ولایتي سطحه بلکې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه د کرکټ لوبې ترسره شي. دغه لوبغالی به د خوست په لویدیځه برخه کې پر 15 ټریبم ځکه جوړ شي. د دې لوبغالی لګښت 3 لک ډالر اټکل شوی چې جرمني ورکوي او د جوړېدو چارې به په راتلونکو 1 میاشتو کې بشپړ شي. د کرکټ بورډ چارواکي زیاتوي چې دغه لوبغالی به د وزر نندارچیانو لپاره ځای ولري. دغه چارواکي وایي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې په کندهار او پکتیا کې هم ورته لوبغالي جوړ کړي او دا پروګرام به ورو ورو ټول افغانستان ته وغځوي. او سملا سیمه او نړۍ څو خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې پر شیعه میشتو سیمو د بریدونو په نتیجه کې 30 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. تر ټولو خونړی برید پرون هغه مهال وشو چې 2 موټری بمی چاودنې د بغداد په شمال کې په یو وخت کې په یو سوداګریز سیمه کې وشوي چې 14 تنه یې وشل او څه باندې 100 ټپیان کړل. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې د عراق په لویدیځ او شمال کې او هم د سوریې ځینې برخې اعلان کړي د دې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیسته. د غراس پرون د امریکا د پاوس ویان جان کربی وویل سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې په عراق په انبار ولایت کې پرمختګونه کړي، خو وايي بغداد د سقوط له خطر سره مخ نه دی.
We do not assess that the capital city is under imminent threat right now. There are not
جان کربی وايي موږ د سینانګیرو چې د محل د عراق پلازمینه بغداد له خطر سره مخامخ وي. دا خار نه بهر د اسلامي دولت او د وسلوال ډلې کومه لوی ډله نشته چې خارته نه نوسی. ریپورټونه وايي د روان اکتوبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې په بغداد بریدونو لکه بل سباندی 160 کسان وشل شوې دي. اخوا د سوریه په کوبانی خار کې د کورد ځواکونو کمانډانانو او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله دغه خار په زینو برخو کې شاتکټال شوه. د کوبانی او چارواکي پرون ویل امریکا د هوایی بریدونو په نتیجه کې اوس د اسلامي دولت ډله دغه خار ایوازي په سلو کې شل برخه په واک کې لري. تر دې وړاندې ویل شوی و چې د دې خار څلوېښت سلنه برخه د اسلامي دولت ډلې په واک کې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایی بریدونه زیات کړي. امریکا پرون وړمه ورځ د دې ډلې پر وړاندې څوارلس هوایي بریدونه کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د دوی په بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې ډېر شمېر وسلوال وژل شوي، خو د کوبانی ښار د سقوط خطر لا هم له منځه نه دی تللی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې اروپا به را روان ژمی له روسیې څخه د طبیعي ګازو د انتقال په برخه کې له لویو خطرونو سره مخ شي. پوتین د اکتوبر په شپاړسمه په بلګراد کې خبریالانو ته ویل که اوکراین له اجازې پرته د ګازو د انتقال له نلیکې څخه اروپایي ټولنې ته طبیعي ګاز ورکړي، روسیه به د ګازو غلا شوې برخه د ګازو د لیږد په کمولو سره جبران کړي. پوتین د اروپایي ټولنې له مشرانو او د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشنکو سره د میلان تر خبرو دمخه دا څرګندونه کړي. د میلان خبرې پرون پیل شوې او نن به هم دوام وکړي. روسیا اروپایي ټولنې ته د ګازو تر ټولو لویه سرچینه ده او د دې هیوادونو تقریبا یوه درېیمه برخه مصرفي ګاز ورکوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو داسې کدو رسیدلې چې شاوخوا یو ټن وزن لري. یو امریکایي موسسې په پام کې لري چې دغه کدو نیویارک ته واستوي څو د ترکاریو په یو نندارتون کې کېښودل شي. دا کدو د سان فرانسکو ښار په شمال کې د ناپا والی په نوم سیمه کې شوی او پرون د کدو د جشن په نوم مراسمو کې پرتله کېښودل شو. دغه جشن تنظیمونکي وایي پر ترازو د دې کدو وزن په دقیق ډول 933 کیلوګرامه وښودل شو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو نور ریپورټونه او مطالب زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په پوری چې هندوستان د افغانستان نوی حکومت ته ډاډ ورکړی چې دا هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته په بیلابیلو برخو کې دوام ورکړي. ښاغلی مودی چې د هند صدراعظم دی د افغانستان د نوی حکومت د اجرایوي چارو له رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفون دا خبرې کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د کړکېچ د نړیوالې ډلې له هغه وړاندیزونو خبره وو چې نوی افغان حکومت ته لري. د مدني ټولنې ځینې فعالان هم د افغان حکومت لپاره د فساد د له منځه وړلو په برخه کې ځینې پیشنهادونه لري چې په دې اړه له کابل رپورټ لرو. په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د نوي حکومت له کارونو وروسته یو څه روښانتیا رامنځته شوې، خو ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. په کابل کې په دې اړه د یو شمېر کارپوهانو څرګندونې درسره شریکو. ایران د افغانستان سره پر خپل پوله په وروستیو کې ځینې تحرکات پیل کړي. علت څه دی؟ په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه لرو. د پاکستان د پوځ لاغه عملیاتو مو هم خبرو چې وای په خیبر ایجنسی کې یو ویش کسان وژلي. که وخت اوسې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. یو کله زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نوري زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ دی اوریدلی شي. که په خارونو کې یا خارونو ته سیر موسیږي نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحاتو خبريږي. که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویپان لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ رپورټونه مطالب ونیس پروګرامونه له نور تفصیل وکسونو سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویپان ادرس دی. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وباندې د رادیو په هغه امواجو چې د ازادي رادیو خبرونه خبريږي دا مخام لوو د سهار تر پوري په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. خو ستا ازادي رادیو ته کوکی د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د هند صدر اعظم وایي د افغانستان نوی اداره به خای وتوانیږي د تروریزم او افراطیت په وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي. نریندر مودی وزل بیا د افغانستان له خلکو او نوی مشرتابه سره د خپل هیواد د مرستو او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. مودی پرون د افغانستان د نوی حکومت د اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته یې د نوې دندې مبارکي ویلي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د هند صدر اعظم ویلي افغانستان به د نوي حکومت له راتلو سره د سولې بریالیتوب او پرمختګ په لوري مخته ولاړ سي. نریندر مودي دا څرګندونه هغه مهال وکړې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د ټلیفون له لارې د نوي دندې مبارکي ورکړه. د هند صدر اعظم دفتر څخه پای ویل مې کې راغلي چې ښاغلي مودي د افغانستان د خلکو او نوي مشرتابه هغه هڅې وستایلې چې دی وایي د تاریخي او سولې سیاسي انتقال په برخه کې یې کړې دي. مودي زیاتوي چې په دې سره به افغانستان وتوانېږي د افراطیت او تروریزم په وړاندې لا اغېزمنه مبارزه وکړي. پایله مې کې راغلي چې د هند صدر اعظم عبدالله عبدالله ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره د هند د بشپړ ملاتړ څخه ډاډ ورکړ او ویلي دي چې هېواد یې د افغانستان د خلکو او حکومت هغه ستایچ د خپل هواد د لا پیاوړتیا سول او دیموکراسي لپاره کوي. د غراز د هند صدر اعظم ډاکټر عبدالله عبدالله ته پنځدې راتلونکي کې د هند سفر بلنه ورکړې ده. اعلامیه زیاتوي چې عبدالله هم هند افغانستان یو رښتونی او همیشنی دوست وباله او ژمنه کړې چې په یو مناسب فرصت کې به هغه واته سفر وکړي. هند په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه پات سوې دی. د غیوات په 13 باندې ولسیږي کې د بیا رغونې په برخه کې د افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. تیر کال افغان حکومت ومنل چې د امنیتي بنسټ نو ګنش مې رفسرانه د هند په پوځي پانتونونو کې پز دکړو بوختې. هند او افغانستان په 1990 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ چې پوځي همکاري هم پکې شامل ده.
د کرکیچ نړیواله ډله د افغانستان پر سیاسي حالاتو په یو تازه رپورت کې وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنې او نوې مشرتابه ته د واک سولې انتقال د دې هواد په تاریخ کې ساري نه لري، خو ستونزې شته چې باید د اصلاحاتو لاره هواره شي. دا ډله نوی ولسمشر ته وړاندیز کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې، د قانوني اصلاحاتو او له مخالفینو سره د خبرو اترو د پایل لپاره جدي او چټک ګامونه واخلي. خو په عین حال کې وایي چې د افغانستان نوی ولسمشر باید داسې ورخیز اقدام ونکړي چې په نوی حکومت کې د هغه متحدان خوابدې کړي. د بهرانونو نړیوال ډلې په دې رپورت کې د افغانستان نوی جوړیدونکو حکومت ته یو لړ سپارښتنې شوي چې فرشته جلال زی یې جزئیات تراوري.
د بهرانونو د نړیوالې ډلې د رپورت وایي چې نوی حکومت باید د هغو بدلونونو لپاره چې د اشرف غنی احمدزی په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه شوې وه چټک ګام واخلي او په یاد ولري چې د اداري فساد سره مبارزه او د دولتي ادارو په منځ کې د مافیایي شبکو له منځه وړل نویو جنایتکارو شبکو ته په حکومت کې د ریښو ځغلولو لار برابر نه کړي. د نړیواله ډله وایي هر ډول اصلاحات باید د ټولو خواو ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان نوی حکومت تشای چې د هغو ټولو موافقو متنونه خپاره کړي چې پر اساس یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لانجه حل شوه او د اجرایی مشر په نوم د نوی چوکۍ درامنځته کېدو موافقه وشوه. د دې موافقو د متن خپرېدل به افغانانو ته زمینه برابره کړي چې د ملي وحدت د حکومت په ارتباط په ټولو خبرو شپوسي. د بهرانونو نړیواله ډله د افغانستان له راتلونکي حکومت دا هم غواړي چې جرت جره د پارلماني انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړي. دا انتخابات په کال ته ترسره کیږي. د افغانستان نوی حکومت باید د شوی موافقې پر اساس ډیر ژر د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون جوړ کړي چې هغه د 2014 کال د ټاکنو او د ټولو رایو د بیا شمیرلو بهیر وڅیړي او خلکو ته معلومات ورکړي. دا ډله د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتو او نورو نړیوالو مرسته کوونکو ته هم په خپلو سپارښتنو کې وایي چې په افغانستان کې د جولای په 12 او د سپتمبر په 21 د شوی موافقو د خوندي ساتلو او عملي کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. دا ډله په کابل کې د ملګرو ملتو له دفتره غواړي چې د دې موافقو د خوندي ساتلو لپاره له خپل نفوذه کار واخلي او کچېری د هغو خواو ترمنځ موافقې کړي یا د هغوی د پلویانو ترمنځ شخړه کېږي د لانجې په هواري کې مرسته وکړي. د بهرانونو نړیواله ډله هم دار پر ملګرو ملتونو امریکا او نورو نړیوالو مرسته کوونکو ژغ کوي چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره چې کال ته بکیږي او د بل دور ولسمشرۍ ټاکنو ته چې 15 کال وروسته به وي تیاری پیل کړي. د بهرانونو نړیواله ډله همدارز لنوي افغان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په وړاندې اقدام وکړي، په ټوکیو کې د شویو ژمنو او نورو نړیوالو معاهدو په عملي کولو پیل وکړي چې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستې دوام پیدا کړي او افغانستان د مالی نړیوالو ملاتړ کوونکو له تور لیسته بهر وساتي. د نړیواله ډله د افغانستان پر نوي حکومت شخ کوي چې د اصلاحاتو په مټ خپل شی ټینګ کړي. دوی وایي چې قدرت باید یوازې په کابل کې متمرکز پاتې نه سي، بلکې په ولایتونو کې منتخبو مشرانو ته هم باید یو څه صلاحیتونه ورکړل سي. د افغانستان نوی حکومت باید په قدرت کې لراغلي انتقاله ګټه پورته کړي او لوړو ملکی او پوځي چوکیو هغه چارواکي لري کړي چې په اداري فساد کې د لاس درلودو په خاطر بدنوم لري.
د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم بیا یو بنسټ له افغان حکومت نه د هغه کسانو محاکمه کیدل غواړي چې په تیرو دیارلس کلونو کې فساد یا خیانت کړی. د دې بنسټ مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې حکومت باید د فساد په ضد د جدي مبارزې ترڅنګ د مفسدینو محاکمه هم په خپلو فعالیتونو کې ځای کړي. یوسف خان زدران له کابل له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د فساد په وړاندې لومړني کارونه پیل کړي، خلک او مدني ټولنې غواړي چې دا اقدامات دوام پیدا کړي څو ټولنیز عدالت پلی شي. له دې سره د ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره د مدني خوځښ په نوم یو بنسټ له حکومت غواړي هغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په تیر حکومت کې فساد او خیانت کړی دی. د دې بنسټ یو غړي عینالدین وارث بیک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، نوی افغان حکومت باید د فساد په ضد مبارزه کې د پخوانیو مفسدینو محاکمه کول هم په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
د ملي وحدت حکومت چارواکي باید د تیرو اشتباهاتو او شویو فسادونو د تکرار څخه په جدیت مخنیوي وکړي، او په همدې ډول وزیران، والیان، مرستیالان او په فساد ککړ رئیسان باید د کار څخه لری کیدو وروسته د قانوني څیړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانو ته ورپیژندل شي.
د مدني فعالان وایي د تیر حکومت تر ټولو ستره ناکامي هم په دولتي ادارو کې پراخ فساد و. دوی وایي همدې بدې پدیدې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی و. د ټولنیز عدالت د تامین لپاره د مدني ټولنې غړي وایي نوی حکومت باید د فاسدو چارواکو پر ځای وړ، پاک او په هیواد مین کسان په دندو وګماري او له دې سره خلکو ته نوې روحیه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اوسیدونکي هم د فساد په وړاندې د نوي جمهور رئیس جدیت ستایي او وایي چې دا جدیت باید د نورو چارواکو په ګمارلو کې هم وساتي.
ما نون فیاض احمد ده، په دزرمت اوسیدونکی هم د پکتیا ولایت، او دا نوی حکومت څخه هم دا هیله ده چې حق اقدار ته ورسوي، د غریبانو ته پام وکړي، او دا پیسه خوران و رشوت خوران دا فساد دا شیان ته د محاکمې ته د مرحله معرفي.
زما نوم ده شبیر احمد، یو د کابل اوسیدونکی یم. زه د حکومت نه دا غواړم چې هغه کسان چې فساد یې کړی دي هغه ایسته شي، باید چې بیا څه مشکلات هغه کېږي.
له دې سره جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په وار ور ویلي چې د فساد په وړاندې مبارزه یې د لومړنیو اهدافو څخه ده. ښاغلی احمدزی د چهارشنبې په ورځ هم په خپل دې هدف ټینګار وکړ او له چارواکو څخه یې وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. د خلکو او مدني ټولنو لخوا د حامد کرزي د حکومت د فاسدو چارواکو د محاکمې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې دا مهال افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په ډله کې دریمه درجه هیواد دی. خو نوی جمهور رئیس او اجرایه مشر په وار وار له خلکو سره ژمنې کړې چې دیو فعاله او پاک حکومت په جوړېدو سره به د فساد مخنیوی کوي او له دې لارې به د نړیوالو پام بیرته افغانستان ته رااړوي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره بنا یې نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړي داروي نامني هغه مهم علت دی چې په دې هواد کې د سوداګرو او پنګوالو د فعالیتونو په وړاندې خندونه جوړ کړي. د دې داري ویان روح الله احمد زید پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل کده سوداګرو او پنګوالو امنیت خوندې شي د هواد په مختلفو سیمو کې به پنګونه ډیر شي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وی د سوداګرو او پنګوالو امنیت ساتلو ته دی ویني وی جوړ شوې کړنلارې لمخي کار پیل کړي. خان محمد سیندې په اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د پانګي اچونې ملاتړ اداره آیسا له امنیتي ارګانونو غواړي چې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت ساتلو ته دي اقدامات جدي کړي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یوازینی عمده لامل چې د پانګوالو او سوداګرو فعالیتونه ستونزمن کړي په هیواد کې روانه ناامني ده. احمد زیوی کمنیتی ورګانونه د سوداګرو او پانګوالو امنیت خوندې کړي. دوی به د پانګي اچونې او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
هغه پرمایدو دوران چې داخلي او بهرني په افغانستان کې مشتي او د بیلا بیل سکتورونو کې پانګونه یو سرمایه‌ګذاري کړې ده. یوازینی مشکل چې موږ وړاندې کړي امنیت دی. موږ وخت نا وخت له امنیتي سکتور سره تماس شوي چې دوی څنګه دا مشکل حل کړي ترڅو سرمایه‌ګذاران وکړي چې د افغانستان په کنج کنج کې د پانګونې ته رشد ورکړي. زموږ غوښتنه همدا ده چې دوی وکړي چې سرمایه‌ګذاران امنیت ټینګ کړي.
احمدزی هیله وښوده چې نوی حکومت او نوی پالیسۍ به یې وکړی شي چې په هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د فعالیتونو ښې زمینې برابرې کړي. د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې په هیواد کې د پانګو اچولو او د سوداګرو د فعالیتونو پراختیا ته یو لړ نوي پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څو ورځې مخکې د هیواد امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د پانګوالو او سوداګرو امنیت ته دې یوه نوې کړنلاره جوړه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او پانګوالو د امنیت ساتل د دې وزارت د فعالیتونو عمده برخه ده. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د سوداګرو او پانګوالو امنیت ته مؤثر اقدامات وشي.
تامین امنیت بازرگان و تاجرای افغانستان در اولویت کاری وزارت امور داخله است.
در سوداګرو او پنګوالی د امنیت ساتل د کورنیو چارو وزارت په لومړی توبونو کې دي. په دې ورځو کې په یوې نوې کړنلارې کار کوو چې د پنګوالو امنیت خوندي شي. په دې کړنلارې کې د سوداګرو او پنګوالو امنیت او ښه فعالیت ته د اسانتیا برابرول شامل دي.
راپورونه وایي کله چې په هیواد کې ناامني زیاته شوې، یو شمېر سوداګرو له فعالیتونو لاس اخیستې او ځینو پانګوالو خپلې پیسې له هیواده ایستلې دي. کارپوهان هم وایي چې امنیتي ارګانونه باید د سوداګرو او پانګوالو امنیت ته هڅې جدي کړي. دوی وایي که د دې سکتور امنیت خوندي نشي، د هیواد په اقتصاد به ناوړه اثر پرېوځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ایران له نیمروز ولایت سره پر پوله له وروستیو تحرکاتو سره غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي او نوي حکومت اړ کړي څو ورسره د سرحدي ستونزو د حل لپاره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نیمروز د بړې سي د سیمې اوسیدونکي وایي چې ایران د دوی په مځکو کې دیوال وهلی او دوی نه پرېږدي چې په خپله سیمه کې واوسي. زموږ همکار محمد قاسم سلمل په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه میرویس عمرخیل سره مرکه کړي او لومړی دا ترې پوښتلي چې ایران په دغه تحرکاتو سره څه غواړي ترلاسه کړي.
وګورئ، پخوا کله چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دوره وه، ایران تل د مهاجرینو مسله د یو سیاسي افزار په توګه هغه کاروله. کله به چې د ایران ستونزه له امریکایانو سره یا له غربیانو سره معمولا هلته پیدا کېده، نو دوی به زور له افغانانو څخه اخیسته. دا په دې معنا چې افغانان به په ایران کې دا ماحول پر پوله به نړیوالو قوانینو څخه دوی سرغړونه کوله او په همدې توګه یو شمېر نور آنې بانې به وي. نو ایران هر وخت خپل دغسې منافقانه سیاست ته دوی دوام ورکړی. ایران مستقیم ځینې ادارې دي چې هغه تل هڅه کوي چې په سیمه کې بلکې په افغانستان کې د امریکایانو دپاره یا د افغان حکومت دپاره یو درد سر جوړ کړي. دوی پخوا هم په هغه ولایتونو کې چې هغه له ایران سره سرحد لري هلته دوی یو شمېر ډلې ټپلې روزل، هغوی ته مرستې کول، هغوی ته وسلې مهمات برابرول. اوس ایران یو ځل بیا غواړي چې نوي حکومت ته یو درد سر جوړ کړي، یو مشکلات جوړ کړي، تر څو د افغانستان نوی حکومت له ایران سره یو شمېر هغه موضوعات، هغه ستونزې چې پخوا وې، یعنې د مذاکرې میز ته کښېني او د ایران واکمني په سیمه کې ومني.
عمرخیل صاحب، مننه. تاسو مخکې ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې د موجوده بهرني ځواکونو لپاره یو ډول سردرد جوړ کړي، یعنې د دوی د تازه تحرکات چې د سرحد په سرحد کې کړي دي له نیمرو سره په سرحدي سیمو کې، دا به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند سره ارتباط ولري؟ تاسو څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
وګورئ، ما مخکې درته ویل چې کله افغانستان له نړیوالو ټولنو سره، نړیوالو هیوادونو سره دوی خپل اړیکې ښه کوي یا دوی سره یو شمېر توافقات لاسلیک کوي، نو مقابل کې ایران بیا په دغه وخت کې عکس العمل یا په اقداماتو لاس پورې کوي. دا هم فکر کوم د ایران د امریکا او افغانستان ترمنځ له امنیتي تړون نه وروسته دغه نوې مسله ده. پخوا هم دغسې مشکلات ول په سیمه کې، نو ایران اوس غواړي چې د افغانستان حکومت، نوي حکومت ته دوی ستونزې او مشکلات جوړ کړي. یوازینی هدف همدغه ده چې په افغانستان کې دوی د خپل نفوذ نه په استفادې سره یا د خپل هغه پلانونو نه په استفادې سره چې دوی تر لاس لاندې لري، دوی پې کار کوي، د افغانستان حکومت ته مشکلات جوړ کړي، تر څو افغانستان د غربي ټولنې نه غربي نړۍ نه ایران سره د دوستۍ لپاره لاس وغځوي. ولی خره خبره ده چې افغانستان له ایران سره هم سوداګریزې اړیکې په برخه کې سوداګریزې اړیکې مونږ لرو یا نور موضوعات دي تجارتي اړیکې دي. خو ایران کله کله بیا پر داسې اقداماتو لاس پورې کوي چې هغه د دې پر ځای چې د دواړو هیوادونو سیاست ګاونډیتوب دپاره په ګټور ثابت شي بلکې هغه په زیان تمامېږي، ځکه ټول پوهېږي چې د ایران هدف څه دی.
نو دغه د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو دا چې افغانستان نه یوازې ایران سره بلکې له پاکستان سره هم په سرحدي سیمه کې مشکلات لري او داسې راپورونه شته چې کله کله له شمالي ګاونډیو سره هم ځینې مشکلات راپیدا کیږي، نو د ټولو حالاتو او ستونزو ته په کتو ستاسو سپارښتنه د افغانستان نوي حکومت ته څه ده چې دوی د دې لپاره چې دا ستونزه د تل لپاره حل سي باید څه وکړي؟
ښه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو سره زموږ پر هغه سیاست باندې یو ځل بیا کتنه وشي، غور وشي، کوم چې موږ پر هغه سوار دي اړتیا لس کارونو کې د افغاني ولسمشر احمد کرزي په دوره کې هغه همدغه لاین حل پاتې شوی و. وګورئ د پولي په اوږدو کې موږ د دواړو هیوادونو نه مثلا مستقیم تهدیدات سره مخامخ یو. هغه سیمه ییز ستونزې مشکلات چې پخوا ول په دې لپاره باید یو نوی ټیم، هغه ټیم چې هغه د نړیوال اړیکو په برخه کې پوره کافي معلومات ولري، د دواړو هیوادونو په هغه ستراتیژیک موضوعاتو باندې دوی پوه وي چې آیا موږ له ایران سره په کومو موضوعاتو په سر زموږ ستونزه ده یا ایران څه غواړي موږ نه، موږ باید ایران سره څه وکړو. قاطع ځواب د افغانستان د حکومت دپاره هم په کار ده چې دواړو هیوادونو ته یو ځواب ورکړي. کله چې د هغوی لخوا یو عمل ترسره کیږي نو افغانستان حکومت هم باید د عکس العمل لپاره دوی امادګي ولري.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي میرویس عمر خیلو چې د افغانستان او ایران په اړیکو یې خپل نظر څرګنداوه.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هواد جنگي الوتکو پرون د ډیورن کرخې څیرمه د خبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. د دوی په وینا د دې بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 21 وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي همداراز وایي په دې بریدونو کې د وسلوالو 15 مرکزونه هم له منځه تللي. له پیښور پرې د ذبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر یا ISPR د چارواکو په حواله وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د پنځشنبې پر ورځ افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې پاکا خیل او سپانو سیمو کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 21 وسلوال پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسۍ یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي چې په سپا او کاخیلو کې د وسلوالو ډېرې مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه پر پاکستانیو سرتیرو بریدونه تنظیموي. په لنډي کوتل کې یو ځای خبریال د نیم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پاکستان یو جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې درنه بمباري کړې، خو په دغو بریدونو کې د وژل شو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. خیبر ایجنسۍ د ډیورن کرخې د څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور او همداراز له مومند کرم او ورکزۍ ایجنسۍ له قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډلې جنګیالي میشتې چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پورې غړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون میاشت راهیسې د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې پکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو او پراخو بریاوو ادعا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کتونکي په قبایلي سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او نورو اړوندو سیمو کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په کتو وایي چې ډېری وسلوال تر پوځي عملیاتو مخکې له سیمې وتلي او د نورو قبایلي سیمو په ګډون پاکستان په خاري سیمو کې پټ شوې دي. دا یادونه ورده چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه په پوځي عملیاتو کې د تروریستانو د وژنو په اړه د پاکستاني ځواکونو د اداره پخلی نه دی کړی، ځکه چې پوځ دغو سیمو ته خبریالان نه ورپریږدي.
دوستانو و موریدل چې پاکستانی چارواکی وایي د خیبر ایجنسی کې هوایی بریدونه کړي. البته دا بریدونه د دوی په وینا پرون شوي دي. دوی وایي په دې بریدونو کې د سختدریزه وسلوالو 21 کسان وژل شوي دي او د وسلوالو 15 مرکزونه یې له منځه وړي دي. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفا په ټول افغانستان کې په 12.90 اورېدلی شئ. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، پل علم، گردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د اف ام په 100.5 سپام زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري نو بیا هر چیرې چې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه او 19 پروګرامونه له نور تفصیل سره وګورئ او واورئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اتنی می وجی کی دن کی دی اور بیا پام کی دا افغانستان او نړی دا مهم خبر نو سر ټکو ده. هند وی له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې هیواد به یې د افغانستان د خلکو او نوي حکومت سره خپل مرسته او همکاري روانه وساتي. برتانیا غواړي چې په نږدې راتلونکو کې بې پیلوټ الوتکې له افغانستان څخه عراق ته انتقال کړي. په دې اړه پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند څرګندونې کړې دي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID پرون د پروموټ په نوم یو پروګرام معرفي کړ چې په سیاسي، ټولنیزو او مدني برخو کې د افغان میرمنو رول پیاوړی کوي. په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره یو نړیوال سټیډیوم جوړیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پر شیعه میشتو سیمو د بریدونو په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان دي. د سوریې په کوبانی ښار کې د کورد ځواکونو قمندانان او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د دغه ښار په ځینو برخو کې شاتګ کړی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې اروپا به روان ژمي کې له روسیې څخه د طبیعي ګازو د انتقال په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ وي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو غوریده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د خبری مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر ازو هر جمعه موږ په دې وخت یو کله زرغ غونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث خبرو. یو کله زرغ غونه ډرامه خبريږي له یاد مباسې چې ورسته یوسف صدران د ډرامې پر موضوع بحث لري. شي تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. یو کله زرغ غونه
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د ډاینامو د ترمیم لپاره جمیل د ټول کلی څخه پیسې راټولې کړې. اوس راځئ چې واورو آیا ډاینامو ترمیم کیږي او کنه.
استاذ کسب کار خواسه الله ته نوی ګران. ته ګوره زه چې تر څو دیا کسته فکر کوم تا بیا وخت هماغه چې لرونه سره تړلی وي.
بس د استاذ شاګرد پر پام دی کې دی یاري.
خو ګوره استاذ شاګرد زه یم نه جمیل.
او سلطانه یاري ښه په ژبه پوه شاګرد دی. ته خو هغه په لاس راکړه.
کبل دغه وسپنیز که هغه بل پلاستیکی لاسته والا.
نه هغه وسپنیز.
بس تاسی استاذ و شاگرد زه به دې کاغذو ته ګورم او کار به مو څارم.
سلطانه یاري دا لینال ته وتړه. جمیل جانا ارڅ دی منو خو چې لکار مو ونه باسه نور ته پوشه او دا د ډینامو کاغذونه دي.
ته صبر سلطان ماما دا لین هلته وتاره.
ښه استاد څه فکر کوي چې جمیل بای زمانه خیز دکی که څنګه؟
یو نه خو دوه کسان ښه دي چې کار زده کې. ته مه خفه کېږه، ستا کارم بیرته ګورم، بیا دې غلطي وایم،
بیا به هم زه درته ولاړ یم او درنه زده کوم بی.
خدای دې توان درکړي یاري.
استاده لکه چې کار هم سره سپک شو.
هو بس نیمې وبوله سلطانه یاري، ته راسه دغه پیچ ښه ټایټ کړه، زه به هغه پورته لاین وتړم.
ښه دغه پیچ؟
هو همدا یو. نه نه کوګې مه تاووه چې سلیپ یې نه کې.
ښه
ښه دې راګیر که.
خو سلطانه یاري خفه نه شي چې زه وایم دا وکه او دا وکه یاري.
نه نه استاده ګډ کار خو همداسې وي.
السلام علیکم هلکانو، ستړي مشئ.
ستړی مشئ
استاده. څنګه یې؟ کار خو به نه یې ستړی کړی؟ څنګه وځنډې دي؟
کار خو به ستړیا نه کېږي، خو زه شاګردانم لرم شکر، هغوی ته هم باید یو څه ور زده کړم.
ښه دا خو منې چې ستړی. ښه سلطانه اوخیا ته څنګه یې له کار سره؟
شکر دی ول
استاد، یو څه در زده کوي او که نه؟
وا کرم خانه، خو دا به دې م اورېدلي وي چې کسب غلا کېږي، څوک یې در زده کوي نه.
ګوره خان صاحب، زه بخیل نه یم، ما د ډینامو د لګولو مخکې هر څه ورته تشریح کړي یاري، او نور یې هم نه پسې پرېږدم.
ستا د کور ودان وي. خو سلطانه کار ته به ښه ډېر پام کوي، چې ما دې کلیوالو ته ننګه کړې چې سم کار به کوي، هسې نه چې بیا مو وشرمای.
بسم الله. لوری ولی دومره ډاره نه یې؟
څه شی و مورې؟
لوری پیره کوي مته بیرته اچوو که نه؟ څه ونو؟
خو بیخي مې سبق ایر شو، څنګه دې راته وویل؟
وی لورې مور دې زار شه درنه. ښه بیا یې درته وایم، خو غوږ ونیسه ورته. ښه
ښه مورې.
ګوره لورې، یو وړوکی پیاز، دوه غټ پیازه او یو د کاسې پیاز، ټول څو دانې شوه؟
ته صبر، یو وړوکی پیاز، یو د کاسې پیاز، یو یو دوه کېږي که نه مورې؟
هو شاپسې لورې، یو وړوکی او یو د کاسې پیاز دوه دانې کېږي، او دوه غټ پیازه نور هم ورسره یو ځای که، څو دانې کېږي لورې؟
ښه ښه، دوه غټ شول او دوه غټ پیازه، دوه درې څلور.
آفرین شاباس لورې، شکر په لور مې.
مورې پیرکی کله پخی؟
وی لورې وږې شوې؟ قربان دې شمه درنه، بس دوه دانې پاتې دي، نور پاخه شوه، پلار به دې تر هغې پورې راشي.
مورې د هیلې سره یو ښایسته کتاب و.
ښه څه پکې و لورې؟
هغې کې یو رسم و لکه تخته و او ګروپا مو سره بل شوی و.
ښه نو دا شی و لورې؟
مورې هیلې وایه چې دلته یې لیکلي دي چې دا د مر برق دی، هغه تخته لمر ته کېښودې ده.
دا هغه ده، پلار خو یې په همدې کارونو بوخت و. چې اوس یې لور هم ورسره سر شوه.
اوف مورې، ولې ما ته غوږ نه نیسې چې ځان سره خبرې کوي؟
ښه لورې غوږ مې دی که نه؟
مورې هیلې ته مې وویلې چې زه غټه شوم او مکتب مې چې خلاص کړ بیا خپلو کور ته د لمر برق راوړم.
ښه لورې آفرین شاباس په لور مې. او نو څه دورې شوې، ته در شي دا کړکۍ بنده کړم.
سلطان ماما دا اکرم خان کاکا په خبره مه خفه کېږه، خیر دی؟
نه نه خفه نه یم جمیله خوره، څه خبره نشته.
استاده چای در واخله، دوړې تیرې شوې، ته اوس هم د پیالې په سر لاس نیولی.
او سخته دوړې وې. او جمیله یاره دا خان صاحب ډېر تند لاړو، یو څه خو اوس ما هم ور پام شو، خو کور دې ودان چې پوښتنه دې وکړه.
استاده خان صاحب لږه تنده خبره وکړه، خو په کار کې خبرې راځي نو.
خیر خپله سهوه او خطا منل ښه وي، زه تیر ځل د ډینامو پر تړلو ملامت وم. تار کې مې پوره تجربه نه وه، خو هسې چټي مې سینه ورته ډبوله.
یاري ما ته به مې استاد تل ویل تر څو چې کار درنه خراب نه شي په سم به یې پوه نه شي.
خو بل ځل به نه د خان خبره اورم او نه د ناظر، ځکه چې اوس مې له استاد نه ډېر کارونه زده کړل.
خو انډیوالي به نه خرابوي چې څه دې کار و دکان ته به راځې، زه دې یاره خدمت کیم.
سلطان ماما، زه په رښتیا ډېر خفه وم. ما ویل ته به د خان کاکا په خبره ډېر خفه شوی. خیر دی، مشر دی نو.
هو یاري، بنده خو له هرې خوا پوره نه وي، او بیا خو پیسې او نوم په اسانه نه ګټل کیږي. د دې خبرو سره مخامخ کېدل حتمي دي.
دا خبره خو څه کوي جمیله، له هغه وخته مو چې د ډاینامو په کار شروع کړی، د زهرې د مکتب خبرې مې ډېر په زړه او ماغزو کې تودې تودې ګرځي.
ښه، هغه څنګه؟
چې کور ته لاړم بس د زهرې د مکتب کاروبار سموم. د درس او د زده کړې قدر ښه ډېر را باندې راغی، نوره مې نه لور او نه میرمن زوروم.
دې نه بله ښه خبره. اوهو، دا څوک دی سلطان ماما چې داسې زر زر را روان دی؟
کوم یو؟ او دا خو خدای داد دی کنه.
دا خدای داد څوک دی؟ د لارې تک خو هغه مخکیني سړي ته ورته دی.
اکرم خان یادوي جمیله، او دا د همغه سړي زوی دی.
خاص لمایا چې د معلم لرګی دې په لاس کې تغمې جوړې کړي، بیا به زړه د بدمشه ښه کدوانه او خټکي سره بیل کړي.
خدای دادا، ستړی مه شې.
خیر اوسې وروره، ته هم ستړی مه شې زړه د بدمشه.
خیر اوسې، په دومره بیړې کې هم میلمه پېژنې. وروره څه خبره ده، مونږ ته هم ووایه.
خدای دادا، والکه په دې تخر کې دې څه نیولې؟
څادر مې دی، زړه د بدمشه نو څه به وي.
نو څادر ولې په اوږه یا په سر نه اچوې چې په تخر کې دې کلوله کړی؟
کتابونه پکې
څنګه؟ کتابونه څه پې کوي؟
نه نه نه، کتابونه متابونه نه دي، بل څه دي.
سلطان، راځه چې زه ته خپل کار ته ولاړ شو چې د ورځې تر پای ختم کو.
هو، زما هم کور ته بیړه ده.
دا پیاله مالته کېده، راځه.
زه تاسو درځه، زه دا چای پیالې ټولوم درځم.
خدای زاده، او خدای زاده، چیرې روانې؟
لوری پام چې ونه سوځي، ډیر سری دی. ښه، خو لږې په صبر وخوره.
ښه مورې، پکوم یې.
د زهرې پاره برق به کله راځي نو؟ تا وی خو کاری ختم شوی که نه؟
چې کله زه دا ډوډۍ ښه په مړه ګېډه وخورم بیا.
زه د سرخان نه درنه ټولوم، دا ډوډۍ خو دې د کړي کاری نه، د ډاینامو والا درته یادومه.
بس که خدای کول د ماخام له اذانه مخکې به له خیر سره برق راشي.
اوف مره، ای اوبه راکړه، خوله مې ترخه شوه.
ښه ښه، در کومې لورې، وارخطایي مه کوه.
مورې اوبه راکړه.
صبر وکړه،
خوله مې ترخه شوه.
ها، واخله دا اوبه.
زرینې، یو دوه پیراکي به د بیلې مرچه پاخه کړي. زهره کله خوړلی شي؟
هو سړیا، دغه دي دا پیراکي خو مې بې مرچه پاخه کړي دي. دغه دي
پخه کړي دي پلار جانه، دغه دي.
زرینه، دا د مستو کسل ګرادې خوکه. نو لورې، ولې دې دا ترخه در واخیسته؟
زهري ویل چې مورې، زه اوس لویه شوې یم، تریخ پیراکي خوړلی شم.
خانه، و دې شو خوړلی لورې؟
خو چې خواږه چای راکړې بیا خوړلی شم.
سړیه، پوهېږې ته د ډاینامو په برق جوړولو پسې تلی وې، او لور دی غواړي چې د لمر برق کلي ته راولي.
دا د لمر برق نوم دی چېرته زده کړې لورې؟
پلار جانه، هیلې سان یو کتاب و، هغې کې لیکلي و، هغې بیا راته ولوسته.
نه پوهېږم چې څه وکړم. ورته ووایم چې نوره دې مکتب ته لاړه شي او که نه؟
څه چېرته وهې د زهرې پلاره؟ څه خبره ده، ولې داسې غلی شوې؟
څه نه زرینه، نه پوهېږم چې.
پلاره، کتاب کې رسمونه و، ما ته یې راوړې.
بله غلی شه لوري کنه، پلار دې خبرې کوي.
ښه مورې، دا پیرکي زه مازدیګر ته ځان ته پټوم چې هیلې سره یو ځای وخورم.
زه ورشه لورې. ښه، څه وسړی
وایم؟ که زهره دې مکتب ته لاړه شي څه بده خبره خو به پکې نه وي کنه؟ لاړه دې شي. ها
وی، ما له خدای هم دا سات غوښته، او ته وایې چې بده خو نه ده؟ نه، ولې، دا خو ډېره ښه خبره ده کنه.
السلام علیکم. تاسو د یو کلی زر
غونه ډرامې شپیتمه برخه له ازادي رادیو اوریده او اوس د ډرامې څخه په یو ټاکل شوی موضوع ژوندۍ بحث اوري. تیره جمعه مو د ماشومانو لپاره تعلیم پروانی لحاظ چړلی وو او دا جمعه بیا په تعلیم او د ماشومانو په ښوونه خبرې کیږي. میلمه مو د درسي کتابونو مولف او د پوهنې د برخې کارپو استاز نور الحبیب نثار دی. محترم استاز، د ازادي راډیو سټوډیو ته بخیر راغلی او ستړي مشي.
مننه، خوشاله اوسې زدران صاحب. تاسو ستړي مشي، تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام. په بحث کې ستاسو اوریدونکو نظریات او پوښتنې هم راخلو. کولای شئ چې 0999-203-1540 یا 0998-225 شمیرو ته زنګ ووهئ. د تعلیم په ارزښت او یادا چې څوک کولای شي په دې برخه کې له ماشومانو سره ښه مرسته وکړي خپل پیغام ووایه. زه یوسف زدران یم او د تخنیک په برخه کې رامین کاکړ همکاري کوي. ښاغلی استاد، تاسو چې د تعلیم په برخه کې ډیر کار کړی دی، تاسو ته تر ټولو ښه معلومیږي په ټولنه کې د ماشومانو د باتربیې روزنې او تعلیم په برخه کې څوک ډیر مهم رول لري او هغه څنګه ترې استفاده وکړي؟
زدران صاحب، ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د تعلیم او تربیې مسأله ډیره پراخه، ډیره ویړه او ډیره یعنی هر اړخیزه ده. په دې کې د ګڼو کسانو یا اړخونو نقش جوت دی، که هغه درسي کتاب او درسي مواد دی، که هغه استاد دی، که هغه پخپله ماشوم یا شاګرد دی، که هغه د دوی کورنۍ والدین او متولیان دي. دا ټول په دې کې نقش لري او دغه نقش به عمدتا دو برخو کې موږ مطالعه کولی شو، چې یوې تعلیمی بود دی، بلې تربیتی بود دی. نو په دې ټولو کې د هر چا خپله خپله ونډه ده، د درسي کتاب خپله ونډه ده، د درسي موادو د شاګرد خپله برخه ده او د والدینو خپله برخه ده، د استادانو خپله.
په ابتدا کې ماشوم ته څنګه زمینه برابره شي چې هغه تعلیمي ساحې ته لاړ شي، د تعلیم سره شوق پیدا کړي او بالاخره یو شخصیت د ځان نه جوړ کړي، دا زمینه ورته څنګه برابره کړي، څنګه ورته دا ذهنیت ورکړل شي؟
د ټولو قوانینو له مخې، که هغه زموږ بشري قوانین دي که طبیعي دي، د ټولو له نظره تعلیم او تربیت د ماشوم حق دی. په والدینو باندې، په ټولنه باندې، په د ملک په سربراه او جمهور باندې، دا په دې ټولو باندې د ماشوم حق دی. او نو په دې کې لکه مخکې چې د هر چا د نقش خبره وکړه چې خپل خپل خاص نقش لري، نو یو ماشوم چې په یوه کورنۍ کې زیږي او تر شپږ کلنۍ پورې دا عمر تیروي، دغه د مور غیږ یو ماحول چاپیریال دی د ماشوم دپاره. همداسې د هغه کوڅه او کور کلی کوڅه، دا د ده هغه لومړنی ماحول دی. شپږ کاله ډیر عمر دی، 15 کاله 16 کاله، په دې کې دا کافي تجربه لري د خپلې مشاهدې او د خپلو محسوساتو په مبنا باندې. نو هماغه وي چې کورنۍ مکتب ته، ښوونځي ته، جومات ته، ملا صاحب ته، دوی ته هڅوي چې هلته لاړ شي او خپل درس او سبق وایي. د ده نه وړاندې نور ماشومان هلته درس وایي، هغه بل ماشوم چې ګوري دا هڅېږي او درس ته ځي.
اوریدونکي هم په لیکه کې لرو. رحمت الله د هلمند ولایت څخه مهرباني، په خیر راغلی خپرونې ته. څه نظر، پوښتنه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رحمت الله خان د هلمند څخه خبرې کوي کنه؟
ما دا نظر دی چې څوک غواړي چې خپل ماشوم شور او خپل ماشوم ته شل د کړو، چې هغه نسمه کې چې شکالي او شناز ور کې هغه ناز دا شي چې مې خپل داس ته پیژ دی، خپل نور دا استرسونه او دغه په ځکه دا نه کې چې ماشوم ته شناز او شل ور مخې سمې چې اندې څه شي سره څه دا دي چې هغه خپل درس په وای او خپل ذکر کې لکه نه دا درنه.
او خیر اوسې، ډیر ښایسته پیغام مو درلودې. ټول اوریدونکو ته مننه، د اړیکو نه مو خیر اوسې. رحمت الله د هلمند څخه ډیر ښه پیغام درلود. ښه ناز دا دی چې ماشوم ته تعلیم حق ورکړل شي، نه دا چې هغې ته لباس اخلي بل رقمې نه. مهرباني استاد، که ډرامې ته لږ اشاره وکړو، هلته زرینه د زهري مور ډیره هڅه کوي چې لور یې مکتب ته ولیږي. په داسې حال کې چې پلار یې لا اوله علاقه نه لرله چې خپل لور زهره ښوونځي ته ولیږي، په حقوقي لحاظ څوک ډیر مسؤول دي چې د ماشومانو دا حق او نن سبا بیا ورته ویلی شو چې یو ضرورت پوره کړي او ورسره مرسته وکړي؟
مخکې له دې نه زدران صاحب چې د دغې قصې په باره کې خبره وکړو، دا ملګري چې هلمند ټلیفون وکړ، دوی خبره وکړه چې ماشوم ته ناز ورکول دا د هغه په تربیت کې نقش نه لري. چون دا یو پیغام نشر شلو، موږ باید دې باندې اوس رڼا واچوو. داسې نه ده، ماشوم ذهنی لحاظ باندې حتی فزیکی لحاظ باندې ناز او پرورش ناز ته وی پرورش ته وی پرورش ته ضرورت لري که ته هغه ونه نازای پرورش ورنه کی نو هغه ته هغه ته چکم پیټه ته ور باندې دی د په مغز باندې د په وجود باندې درس ورکه تعلیم ورکه دغه پیټه د څنګه به هضمي نو چې هغه سالم صحت ونه لري هغه ونه نازول شي هغه په روحي او فزیکی لحاظ باندې داغه پالنه ونشي نو څنګه به د راتلونکي ژوند ته آماده کیږي او دا دومره زده کړه بکې تعلیم بکې لوی متخصص او متفکر به ترې جوړیږي دا خو یو لوی ذمہواری ده
او اوریدونکي شاید په افغاني ټولنه کې چیر غربت ته د اشاره کړی وي چې لومړی ضرورت د تعلیم پوره کړي خیر کا جامع ورته وانخلي او ان هغه ضرورت یو ضرورت دی چې پرونی لحاظ ورته برابر شي
ما مقصد دا و چې مونږ د رادیو لارې دا مسؤله خبره ده مکلفیت لرو چې منفي پیغام نشر نکو یعنی د ماشوم حق د پرورش وشي سبق په 15 کال شپه کال بعد وای درس به هغه ورسته وای تر دې وخت پر د مطلقن پالنې ته ضرورت لري
ذهني لحاظ باید ورته عمل
شي ذهنن فزیکی لحاظ په هر لحاظ باندې یعنی که چیرته ته یو ماشوم د خشونت او دغه روزانه په کوم کورنۍ کې شخړې وي جګړې وي مور او د پلار ترمنځ هغه ماشوم خوادنه کوي فزیکی لحاظ ودانه کوي ذهنن خو لا پرېږده
خا ډرامي موضوع ته کرا شو تاسو اوریده الته پلاری اول ذهن نه لري چې ماشوم ولېږي ما یو څوک ډیر مسول دي څنګه ور سره مرسته وکړي پلار ته بل اخره زمون پټولنا کې څنګه د سقنات ورکل شي چې ماشومان لاړ شي مکتب
د ماشومان په دغه کې خصوصا کورنۍ کې والدینو کې پلار او مور دواړه چیرته حمایتي چیرته مرکزی نقش لري د ماشوم په تعلیم او تربيت کې په دې باندې هم خبرو وکړو دغه قصه چې مورده هم خو خمه شوله دا قصه د زړې او نوې خونې روزنې په هغه تفاوتونو باندې واستواره و په دې کې مثلا هغه د ډینامو خبره او د یعنی د اوبو برېښنا او هغه چې د لمر نه کیږي دا ګوره یو تفاوت دی یو تقابل روان دی دلته د هغه په نسبت دا پرمختګ دی چې موږ د لمر د انرژي نه استفاده وکړو برېښنا جوړ کړو نو دا حسن پکې دا امدغه سي هغه کوم د زده کړې رقابت او تفاهم او د مفاهیمي او د استدلال کول او د ټولې خبرې په دې قصه کې وي په دې قصه کې هم یو منفي پیغام هغه دا و چې کسب غلا کیږي څوک درځه کوي نه اندا منفي پیغام دی اغلا اغلا د شپ د هر شي غلطه کوي نو منفي پیغام باید موږ ورنه کوکل کله کسي د سويچ هغه ته باید هنري ولیکي هنر کې ځنه وخت به رسک منی نو کیدای شي لیکوال هغه رسک منلې وي او دلته دا خبره کړي لیکن د تعلیمي تربيتي له حالت پیغام منفي دی اما مثبت پیغامونه پکې دا دي چې انسان باید خپل صحه خطا و منی د بنی ادم ته پرمختګ لا رخلاصي همداسې مثلا په دې کې یو د حسابي عملي یو متبادل تمرین ورکړی شوی او په دې قصه کې چې زما خوښ شو
یو اوریدونکو اخلو استاذ پیجازه صدیقي د ورګون ولې د ورګون ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې د پکتیکا ولایت څخه مهرباني
السلام علیکم ټول اوریدونکو سلام علیکم تاسو سلام علیکم
وعلیکم السلام
او دا څه چې زه دلته مسلمان ته سبق وایم خو په مسجد کې دا ماسک باندې نه تاسو زره په دې اړه ماسک کیږي تاسو یې چې په داسې برخه د څه وشي او څه نه ځلای
زموږ اوریدونکو ته ځواب درکې کڅه هم د موضوع نه لږ خارج دی خو بیا هم د تعلیم په سویه باندې فرق لري چون کیفیت د شان باندې مهرباني استاد تاسو پوښتنه واوریده
بله دوی د استادانو د معاشونو خبره وکړه دا د پروګرام بهر نه ده بلکې کله چې موږ د معاشونو تعلیم او تربیت خبره کوو په هغه کې د استاد مسله ډیره اصلي او اساسي ده زموږ اړوند ادارې د پوهنې وزارت دولت د معلم ژوند ته جدي توجه کی دا غد لپاره خشرای د ژوند برابر کی چې هغه په مطمئنه توګه باندې د شاګرد زده کړې لپاره آمادګی ونیسي تیار او زموږ معلم په بازار کې پرېړه باندې کراچي باندې سودا خرڅي او به ایسا آمادګی نه لري حتی خپل درسي پلان نشي کتلی راځي سنف کې ودري کی درس ورکړي نو هغه به ماشوم نه هغه خپل روحن روانن پریشان ده یو ماشوم چې ګوري چې دغه لوی معلم ته خواګه پلار په سترګه ګوري چې ګوري پلار پریشان ده هغه کله خوشاله پاتې کیدل شي او دا ډېر جدي خبره ده انده د
کیفیت باندې اتمن تاثیر کوي اوس ډېر بخنه سره ډېر پلرونه د کورنۍ غړي دي چې هغه ماشومان په تیر بیانجون نه پری دي چې مکتب ته لاړ شي داس کسان ته څنګه پیغام ورکړي چې څنګه قناعت ورکړي چې بل اخر هغه د تا راضي شي چې خپل ماشومان باندې درس وایي مکتب وایي د ته ماده کړي
bale د کې په مجموع کې اول موږ باید خپل ټولنیز حالات د ماحول شرایط د هر څه برابر کو پدې کې زموږ ټولو مجموعي وظیفه او ذمہاري هم داده یعنی دا یو څه کلتوريستون زړه فرهنګيستون زړه شته دلته چې ځین وخت موږ داډنه یو خپل انجن خونځي ته ولي کو اما دی خبرت من هست مسلمانانو من هست د مملکت د اوسیدونکو چې خزه و نر برابر حق لري د قانون لمخې د مکلفیتونه لري برابر نو په دې حساب باندې او تعلیم او تربیت علم زده کړه د هر څه په نر وی که خزه وی مسلمان برابر حق دی نو چې حق دی نو لکه څنګه چې نارینه اولاد په مور پلار باندې حق لري دغه سي تر اغه زیات ور باندې جنکې لري ځکه چې جنکې تقریبا زمونږ په ټولنه کې همیشه د پرونه نارینه متکی وی نو په دې حساب باندې زیات حق لري چې زیات په خپل خپل ودریږي او په خپل مټو ولاړه او په خپل معیشت باندې یعنی استوار شي.
خیر سمې رواني یو اردن کې هم اخلو د میدان ښار څخه اړې کني ولې استاسو نوم بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو اړې کې زمونږ سره وصل شوې ده مهرباني تاسو نوم
ندران څخه تاسو سلامونه او ګران منمت وړاندې دی کوم خپل چې مختبې خو د زمونږ وجدا ول چې مونږ درس ویل نو معلم ویل تاسو ګرسو کې چې دا سو کارو کې نو ما څنګه ورته وډه بوله چې دا کار زکوما چې کله کور ته راغله نو ما سره مرسته ونه کړل نو ځالته بیا ناکام راغله نو با خپل کار کې نو د خجالت زده شم استادانو تنزول ته نو بیا بالکل مختب ته لاړم او زمونږ مشر همدار وای چې مختب ته یو ماشوم زی وای ولاکې میرزا شوی ولاکې معلم شوی ولاکې د داسې کار کړی
ډیر مهربانی زمونږ میلمه ستاسو پوښتنه واخیسته خیر اوسې استاد مهربانی
بله میدان ښار نه کوم ملګري نوم لکه چې وانخیستو دوی چې کومه خبره وکړه واقعا دا ډیره ضروري خبره ده هماغه تربیتي بود د ماشومانو پورې اړه لري خصوصا هغه سوشو سایکو نیډز یا ټولنیز رواني او روحي ضرورتونه چې د ماشوم دي هغه باید موږ پوره کړو یعنی موږ باید خپل ماشومان بېړې نه کړو بې جرأت نه کړو دا خبرې ورته ونه کړو حتی یعنی په خپل نوم باندې یاد کړو پلانې خان پلانې جان په دې رقم چې نوم ورته واخلي هغه د شخصیت احساس کوي او له دې سره یعنی موږ باید وپوهیږو چې زموږ ماشومان کوم ضرورتونه لري روحي لحاظ رواني لحاظ هغه سامان ورته برابر کړو چې د دوی دغه ضرورتونه پوره شي او چې پوره شي نو په هغه صورت کې به د ذهنن وده وکړي د وړتیا او صلاحیتونه به انکشاف وکړي د د شخصیت بو سره وده وکي ام په کور کلی کوڅه کې ام په بهر د کلی نلری په نورو ماحولونو کې ام دغه سی په خونځي کې او کدا ونه کو نو د د د ان بشمیر ستونزې بلري
دا وردون کې خبره کپل مړی سر کوته ځان استاد نه جوړي تانه شي نه جوړي کې اسی زیرا
نه دا معنا چې دا حواس وه ته دا عواطف برباده ایت هغه ذهن نه وهي راتلون کې ژوند چې ډیر یو ګزون په مخ لري او ستونزې لري ننګونه چې نن سر مخامخ دی وتم د غنښ ورګوله
ډیر مهرباني استاد تاسو په دې موضوع ته اشاره وکړه چې ماشوم ذهن څنګه مدشت بل هر خونځي تلړ شي خو په کورنۍ کې د مور او پلار سواد کچا تعلیم حتمن دا د ماشوم پرزنه باندې ډیر زیات تاثیر لري تاسو دا څنګه ارزیابي کوئ یو مور او پلار چې هغه بسواد وي تعلیم لري
بله ما تاسو ته مخکې وویل چې دلته ځینې وخت مرکزی ځینې وخت حمایتي نه سپورت نقش لري مور او پلار مثلا تربیت نو مسله کې پلار تقریبا حمایتي نقش لري ځکه ماشوم مور سره تر ډیره وخت ده او مور پکې بخي مرکزی نقش لري که چیرته مور با سواد وی سواد لري او عام کلیه ده وای که چیرته یو خزه با سواد شي یو نر با سواد شي معنی دا شي یو کس سواد پیدا کړی ده سواد با سواد شوی ده خو که یو خزه با سواد شي معنی دا چې ټوله کورنۍ با سواد شوی ده همداسې دغه کلیه ټول ملت باندې هم سره تطبیقول شي نو همداسې کفرض ک دوی دغه ولري سواد ولري
یو بل اړیکه اخلو استاد وخت کم د خبرونه له هلمند څخه یو بل اوریدونکو لرو مهرباني
مننه زما سلامونه علي کلو مې خان محمد اسلامي ارزن عدالي ول استاد دی من ولایت نه عدالي ول استاد څخه شای سره په تماس کېم
ډیر بخیر اغلی ورور څه پوښتنه څه نظر
مننه کوم پوښتنه مې د مې څخه ده ځکه چې واکن د ماشومان او زده کړه واکن پر مور پلار لازم ده ځکه چې په درامه کې را چیرې درامه کې موږ لارې ده چې زوري پلار د دینمو جوړولو کې برخه اخیسته او هغه ته دا معلومه دا جوړولم دا شنه کې ځکه چې یو ماشین زده کړه وکړي نو په هغه کې به اینده یو شی جوړ شي هغه چې کله انا مثال ورواستم نو دغه څه په راتلونکي کې یو دغه شی پویا انجینر یا داسي ډاکټر بل شي جوړ شي.
او مهرباني سر پیغام مدلو دی که څه پوښتنه هم لري وخت کم دی د خبرونې. خیر اوسې تاسو دې دوه غږ
نور وخت نه نستنه
مننه خدای په امان.
بله نو دوی ښه خبره وکړه نه مانه چې ته خواري وکې زده کړو کې تمرینو کې مشق او ممارساتو کې ریاضتو کې نو سمر بلا صدر شي سمر بدای چې ته زده کې ستا مهارتونه به وده وکړي ته به هغه څه چې ته په ژوند کې کول غواړې او خپله دا ژوند تېرول غواړې دا باید په داسې شکل تیر کړي چې هم خپله اسوده او آرام یې هم ستا ماحول کورنۍ او په نهایت کې ملت او د ملت نه ورآخوا منطقه او دنیا در سره آرام وي.
او بالکل همداسې ده زمونږ د خپرونې وخت هم ډېر کم پاتې دی که په وروستۍ وخت کې مور او پلار او ټولنې ته یو پیغام ولري چې ماشومان سره څنګه مرسته وکړي ډېر ثانیو
زما عرض به میندو پلارونو او ټول ولس ته مملکت خلکو ته ملت ته مې دا وي چې خپلو اولادونو ته زیاته توجه وکړو د هغوی جدي توګه باندې مواظبت وکړو ښوونځي ته ولېږو د هغوی پوښتنه وکړو د هغوی سره تقریبا که برابره نه وي نیم په نیمه ښوونځي ته حاضري ورکړو د خپلو د اولادونو د استادانو سره د هغوی د داره سره منظم اړیکی ولرو اغوی ته مناسب چاپیریال تعلیم و تربیت برابر کو اغوی ته د درسی نظام سره د اغوی سره محمد کومکی تعلیمی تربیتی مواد برابر کو او مناسب شرایط ترته برابر کو د دوی د کورنۍ دندو او وظیفو پښتنه وکړو چې ښوونځي کې ورته استادان کورنۍ وظیفې ورکوي هغه په کور کې آیا اجرا کړي که نه دي کړي.
ډېره زیاته مهرباني استاد زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. خیر اوسې چې زموږ مننه مو منله او د اورېدونکو زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړه. خو درنو اورېدونکو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د تازه خبرونو راپورونو د اورېدلو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. اوس د بلې خپرونې وخت رسېدلی چې محترم سلطان محمد سروري د پراګ له سټوډیو وړاندې کوي. زه تاسو په لوی خدای سپارم.